دا مشال رادیو ده وخت د غرمې وابجه سوی ده نن د جمعې ورځ او د 2020 میلادي کال د جنوري 18 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د افغان سولې د وفال را خوشکول لپاره کمپاین د قبایلي زلو د خاصدارو پر برخلیک او په ایران کې د اوکران پر مشتل سوي الوتکې سربیره اونیزې خپرونې تاندهیلي او نوې خپرونه ټولنیزې شبکې او سخدریزې هم در خپروو خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونه له ظفر خان څخه واورئ
مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر په طالبانو د اوربند غږ کړی دی زرګونه فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې د پوهنتون د یو استاد د مرګ سزا ختمه کړي او امریکایي پوځ وایي تیره هفته په ایراني برید کې د اغېزمنو شوو یولسو سرتیرو درملنه کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر وای طالبان د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي د خبره عبدالسلام رحیمی تیر مازیګر تر هغه وروسته په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې کړي چې د پاکستان د بهرانو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په یو ویډیوي بیان کې وویل چې طالبان له امریکا سره د موافقې په مخه د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښي قریشی دا یو ښه پرمختګ وبالو
طالبان نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے
دی وای طالبان د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنې منلو ته چمتو شوی دی زما پاند لدی سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لوري ته ګام اخیستل شوی
خود افغانستان د سولې د چارو وزیر وای د تاوتریخوالی کمولو اندازه مشخصه نه وینو ځکه د طالبان وربند وکړي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په دې موضوع رسمن سندي دی ویلي خو ایسوسییټډ پریس او د فرانسې خبری ایجنسونو پرون ویل طالبانو د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرانو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ته لو څخه تر لسورزنی وربند وړاندیز کړي خلیلزاد لا په دې موضوع سندي ویلي خو د طالبانو سیاسي دفتر وایي سویل شاهین بیگا پر ټوټر لیکلي چې طالب استازو د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی سره د سولې پر موافقې خبري کړې دي چې څو ورځې بعد دوام ولري د نور تفصیل نه دی ورکړی لسګونه زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې مذهب ته د سپکاوي په تور د پوهنتون استاد د مرګ سزا ختم کړي جنید حفیظ ته د پاکستان یو عدالت د دسمبر په 28 د مرګ سزا اورولې غوښتنلیک درې ونې وړاندې یو امریکایي فعال او څېړونکي هیلن هافت په انټرنیټ خبر کړی و چې تر اوسه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تر 70 زیاتو خلکو لاسلیک کړی دی نوموړی بیګا مشال رډیو ته ویل د غوښتنلیک مخه یې دا ده چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون په اړه په خلکو کې بیداری پیدا کړي جنید حفیظ په پنجاب کې د بهاودین زکریا په هنتون استاد وو هغه له 2013 راهسي د یوې مذهبي ډلې لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور په زندان کې دی د پاکستان د بهرانو چارو وزیر ویلی امریکا باید افغانستان د سرتیرو تر ایستلو وروسته هم هغه هیواد ته ژمنه پاتې شي د خبره شاه محمود قریشی بیگا په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې ویغونډې ته په وینا کې کړي ټاکل شوی چې نوموړی نن له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره وویني قریشی خبرداري ورکړ چې واشنگتن باید افغانستان هغه سیل پامه ونه غورځي لکه په 1979 کال کې چې د پخوانی شوروي اتحاد پوځیانو تر وتلو وروسته غورځولې وو ته ویل د 1980 لسیزه کارونه مت تکراروي د قریشی په خبره کې له طالبانو سره موافقه بریالي هم شي چیلنجونه به موجود وي چاپیریال پوهان وای د خیبر پختونخوا ژوي د ورکیدو د خطر سره مخامخ شوی د ملکند د ځنګلي ژویو ادارې مشر عبدالغفور بیگا مشال رډیو ته ویل د نیمګړو قوانینو له وجې ځنګلي زناور هغه سي خوندي پاتې نه شو چې په کار و خو د چاپیریال د چارو پوهان وای د اقلیم بدلیدو آبادی زیاتېدو او ځنګلونو وهلو له وجې یو شمیر نایاب زناور مارغان او نور ژوي د ختمېدو له خطر سره مخامخ دي دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 14 د سواد په مټه کې خلکو یو پلانګ وشت خبرونه له مشال رډیو نوري د هغه 15 هیوادونو د بهرانو چارو وزیرانو چې وګړي 13 هفته په اوکراینه الوتکه کې وجل شوی پر تهران نیغه کړی چې د پیخه په اړه سمیخ پلواکا او شفافه پلټنی وګړي په لندن کې تر پرونی غونډي ورسره د افغانستان برتانیې کینیډا سویډن او اوکراین استازو په ګډه اعلامیه کې پر تهران ټینګار وکړ چې د الوتکه د قرصېدو په اړه پوره جواب ورکړي د کینیډا د بهرانو چارو وزیر فرانسوا فیلیپ شیمپین ویل ایران دې کرا پلټنی وکړي
ایران باید د پی اس 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي، د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي.
ایران د جنوري په 8مه په لومړي سر کې د الوتکې لويشتو انکار کړی، خو وروسته یو منله چې ځواکونه په غیر ارادي توګه الوتکه په توغندي ویشتلې. په الوتکه کې ناس یو سل او شپږاویا کسان وژل شوي وو. امریکایي پوځ وایي د جنوري په 8مه په عراق کې په پوځي اډو ایران د توغندیو د بریدونو وروسته یو له سرتیري د ټکان خوړنې درمل نه کړي. تر دې مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي وو چې په برید کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی وخته. د مرکزي کمان ویان کیپټن بیل اوربن پرون په یو بیان کې ویل چې په الاسد هوایي اډه د ایران په برید کې هیڅ پوځي نه دی وژل شوی، خو د چاودنې له کبله د ټکان خوړنې د علامتونو وروسته د ځینې سرتیرو علاج کړی او وستر اینی لاندې دي. ایران ورسره له هغه په عراق کې په امریکایي اډو توغندي وشتلی وو چې د جنوري په 3مه د ایرانی پوز مهم کمانډر قاسم سلیمانی په عراق کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شو. د امریکا مشر قاضي جون رابټس د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مؤاخذه مقدمې لپاره له سنټرانو سوګند واخیست. پروند مقدمې د مشر په توګه د ډیموکرات او ریپبلیکن دوه سنټرانو قاضي سنټ ته وروست. له دې وروسته رابټس له هغو سنټرانو سوګند واخیست چې په جرګه کې د دې لپاره شامل دي چې د امریکا 45 ولسمشر په دوه تورونو سزایي او یا له دفتره لری کولو یا نه لری کولو په اړه یو پریکړه وکړي. په ټرمپ د خپل څوکۍ ناسم استعمال او د کانګرس په چارو کې د خنډ جوړولو تورونه دي. نو موړی دا تورونه رد کړی دي. د خبرونو پای وس احمد الله د کرنسی وبي او د هوا حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او 80 پیسې او 201 روپۍ 80 پیسې، یو ایرو 101 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ شل پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ شل پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅل کیږي او 200 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټی گریډ وي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. افغان حکومت وایي طالبان د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اور بند وکړي. د نړۍ لسګونه زره فعالانو پر انټرنیټ د یو غوښتنلیک له لارې له پاکستانه غوښتنه کړې چې د مذهب سپکاوي په تور د پوهنتون د استاد د مرګ سزا ختم کړي. د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو حکومتونو پر ایران د اوکراینی الوتکې ویشتلو شفاف پلټنو ژغ کړی دی. په پیښه کې د وژل شوي یو کس ورور وایي
ما یک شفافیت کامل میخواهیم که این قضیه چرا رخ داده و چه نحو رخ داده.
در خبر پرتون خواهد پلیس مشر ویلی حکومت به جر در قبایل و در خاصدار و قانونی حیثیت واضح کری. در کرمی رخته چرواک و ابرز پلیسی مت در بیرنیو تی بی مرست و رسول اعلان کری. او در خبروانی پا دوی منیمایی که اونیز خبروان تاندی هیل رو چی در شدو لیوانوی غردزنگ با پا خبر سید.
دواک تحریک ته جوړیدو مقصد پښتنو مېرمنو ته سیاسي، سماجی، اقتصادي شعور ورکول دي.
تر هغه وروسته ټولنیز شبکې او سغدریز خبرونه هم لرو. له مشال رادیو سره زموږ غل مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماښام تر شپږ بجو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو د ځانګړي اپلیکیشن لاري موریدلای سي. د اپلیکیشن نوم دی مشال رادیو، او د اپلیکیشن تاسو د ګوګل انډراید یا اپل ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کولای سي. او اوس راځو د راپورن پر لور. د افغانستان د سولې چارو وزیر وایي طالبان د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اور بند وکړي. عبدالسلام رحیمي دا خبره تیر مازدیګر تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل طالبان غواړي چې له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې تاوتریخوالي کم کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون د سولې لپاره له ځانګړي امریکایي استازي زلمی خلیزاد سره د خبرو کولو ذکر کړی، خو د اوربند په اړه یې رسما څه نه دي ویلي. نړیوال اجنسونه د طالبان د سرچینو په حواله وای چې هغه د لندمحال اوربند پاړه یو دوسیه په قطر کې خلیزات ور کړی ده. پامیر ساحل نور تفصیل لري.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر ویلي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. عبدالسلام رحیمی پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي، نو ځکه ورته د منلو وړ نه دی. رحیمی دا سرګندونې تر هغې څو ساعته وروسته وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل طالبانو له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ته رضایت ښوولی دی. قریشي د جنوري پر 14 په یو ویډیوي پیغام کې دا د سولې موافقې پر لوري یو ګام بللی دی. دی وایي یو ښه پرمختګ شوی دی. طالبان د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنې منلو ته چمتو شوي دي. زما په اند له دې سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لوري ته ګام اخیستل شوی. پاکستان په دې لړ کې خپل مسؤلیت تر ډیره سرته رسولی دی. قریشی تر دې زیات معلومات نه دی ورکړي. په یوه وخت کې اسوسییټډ پریس او د فرانسې خبری اژانس پرون د امریکا او طالبانو له مذاکراتو د باخبره سرچینو په حواله لیکلي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد ته د لړمحال اوربند وړاندیز کړی دی. دواړه اژانسونه وایي طالبانو د جنوري پر 15 ناوخته خلزاد ته یوه دوسیه ورکړې چې پکې له وڅخه تر 10 ورځو پورې د اوربند کولو وړاندیز کړی دی. خلزاد او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر لا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جنوري 14 پر ماخوستن پر ټویټر په بیان کې ویلي چې طالب استازو د خلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره لیدلي او د موافقې په اړه ورسره خبرې کړې دي چې په وینا یې 4 ورځې به دوام وکړي. نوموړي په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر 8 تر هغې 3 ورځې وروسته له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې یادې وسلوالې ډلې په کابل کې پر بهرنیو سرتیرو د حملې ذمواري ومنله. په هغه برید کې د یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیري په ګډون 10 افغان ملکي وګړي وژل شوي ول. تر دې 2 میاشتې وروسته ټرمپ په نومبر کې د افغانستان ناڅاپي سفر پر مهال امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې طالبان موافقې ته لیواله دي او واشنگټن ورسره خبرې کوي. د 2013 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې چې خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره خبرې پیل کړي، نوموړي پاکستان، افغانستان، روسیې او اروپایي هیوادونو ته یو شمیر سفرونه کړي دي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی دی. وایي کله چې له امریکا سره یوې هوکړې ته ورسي نو بین الافغاني خبرې به پیل کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. په نړیوال کچ فعالانو او پوهانو د پاکستاني پوهنتون د استاد خوش کولو په مخه پر انټرنیټ یو غوښتنلیک خپور کړی دی. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې یو عدالت د ډسمبر پر 21 د ملتان د بهاودین زکریا پوهنتون استاد جنید حافظ ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا واوروله. درخواست څېړونکي هیلن هفت خپور کړي او په کلي اسلام آباد غوښتنه کړې چې د حافظ سزا دې لغوه کړي. دا غوښتنلیک تر 80 زره زیاتو کسانو لاسلیک کړی دی. د قانوني چارو پوهان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون سم نه استعمالیږي. شاهین بنیرۍ په دې اړه راپور لري.
په نړیواله کچه لږ تر لږه 80 زره کسانو چې ډېرې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او د جنید حافظ د زده کړو ملګري دي، په انټرنیټ د یو پیټیشن یا عریضې لارې د پاکستان په حکومت د هغه د خوشي کولو غږ کړی دی. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پیټیشن پیلوونکي او څېړنکار هیلن هفت ویل بنیادی موخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو د ناسم استعمال په اړه بیداری پیدا کول دي. هیلن هفت وایي دا پیټیشن یا عریضه له 1300 راهیسې خپره کړل شوې ده. د دې یو مرکزي موخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو په اړه بیداری ډېرول دي. خلکو ور باندې ډېر ښه عکس العمل ښودلی دی او ډېر ډاډ ورکړی دی. زما په خیال به بل ګام دا هڅه کول وي چې نه یوازې د سفارتي لارو د پاکستان په حکومت فشار واچول شي، بلکې په عدلیه هم، د لپاره چې اعلی عدالتونو ته دومره مرسته ترلاسه شي چې د جنید حفیظ د مرګ سزا بیرته واخیستل شي.
have enough support to be able to overturn the lower court's decision.
د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په پاکستان کې اکثر دا قوانین د مخالفینو د ځپلو یا خاموش کولو لپاره کارول شي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو غړی او د های کورټ پخوانی جسټس شیر محمد خان وایي چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وجنه او د آسیا بیبي مقدمه د دې ښکارا مثالونه دي.
دا بلاسفیمی قانون چې دی نو دا خو ډېر زیات ناجائز استعمال لري کیږي. آسیا بیبي کیس چې دی نو هغه تاسو د مخې دی چې پاره کې یعنی د زنانو سره د جګړې په نتیجه کې مطلب چې هغې باندې تور لګول شوی چې دوی مطلب چې بلاسفیمی کړه او هغه لاهور عدالت چې دی نو هغه سزا کړه او بیا سپریم کورټ چې دی نو هغه پرېښوده. دې نه هر سړی یریږي، عدالتونه ته م یریږي، افسران ته م یریږي، مطلب په دې غم نه چې بھائی دا تور په ما ونه لګي. زمونږ ملک کې دا ډېره زیاته بدنصیبي ده چې دا قانون چې دی ناجائز دا هغه استعمال کیږي.
د یادونې وړ ده چې جنید حفیظ په پنجاب کې د بهاءالدین زکریا یونیورسټي استاد و چې په کال 2014 کې ورباندې د یوې مذهبي ډلې د غړیو لخوا د مذهب د سپکاوي تورونه پورې کړل شو. حفیظ دغه تورونه رد کړي دي. نوموړی له تیرو 2 کلونو راهیسې په بند کې ساتل شوی او د ډسمبر په 1 ورته یو عدالت د 500 سزا ورولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خبري او زو د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو پر لور د خیبر پښتونخوا د پولیس مشر سناولا باسي ویل دی چې په قبایلو کې د خاصدارو قانوني حیثیت بدل شوی او ټول د پولیسو د نظام برخه دي. نو موږ پرون په ممندو کې تری وی غونډه ورسته مشال رادیو ته ویل کې دایسي چې حکومت جری و اعلان خبره کړی او د خاصدارو د قانوني حیثیت سپیناوي وکړي. شانواز ترکزی په دې اړه معلومات لري.
د خیبر پختونخوا صوبې د پولیسو مشر ثناء الله باسي ویلي چې د کومې ورځې نه د پخواني فاټا انضمام شوی، له هغې ورځې د خاصدارو او لیوي ځواکونو حیثیت پولیسو ته اوښتی او دا نه ده چې ګنې دوی به د خاصدارو په پخواني حیثیت کې ساتل کیږي.
یہ ہمارے قومی مفاد میں بھی ہے، ہمارے مفاد میں بھی ہے اور سب کے مفاد میں ہے.
د فاټا انضمام د ملک او د قام په مفاد کې دی. زمونږ دا کوشش دی چې څومره زر انضمام مکمل شي نو زیاته ګټه براوړي. زکه زر عالم او دلته چې څومره مسلې دي چې دا واورم او دا به هم وایم چې په کوم ورځ دا انضمام شوی دوی پولیسو ته اوختی دي او ممکنه ده چې را روان 22 تاریخ پور د دوی مسلې هواري هم شي او دوی په معنی خاصدار د اولی ورځ نه د پولیس افسران جوړ شي.
دن سے پولیس افسران بن چکے ہیں.
نو موړې پرون په اول وار مومندو ته راغلو او د یکون تحصیل په جرګه حال کې د مومندو د پولیسو مشرانو سره خبرې کړي. په دې مقدمه مردان ډیویژن د پولیسو مشر ڈی آی جی شیر اکبر نه علاوه نور یو شمیر مشران هم په دغه حال کې ناست وو. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ترننه د قبایلی ضلعو پولیس خپل نوکر لا هم هغه د پخواني خاصدارو په شان ګڼي او د دوی یقین ناراضي چې ګنې دوی پولیس افسران دي. نوموڑی دا سے جواب کرا
یہ ہماری اپنی نااہلی ہے کہ ہم نے ان کو یقین دلا میں ناکام گئے ادروائز یہ پہلے دن سے پولیس
دا خود زمونگا نااہلی دا چھ مو دوی تا پا دی باور ور کولو کی ناکام شبو چھ دوی پولیس افسران دی ہر کلا چھ دا ٹیکنیکل مسئلی ختم شی نو دوی تا پا شہید پہ گچ او نور ٹول مراد دا پولیس و پشان ملاوی گی
یہ پاس ہوتا ہے یا پرسوں یہ فیصلہ ہوتا ہے تو بیچ والے جتنے بھی دن ہیں ان کو تنخواہ بھی ملے گی، ہر چیز ملے گی، شہید پیکیج بھی ملے گا، ہر چیز ملے گی.
پدی موقع آئی جی پولیس ثناء اللہ باسی دا ہم ول چھ پا قبائلی ضلعوں کے پزینو تانو جوڑوڑو کارو نروان دی. نوموړی ته د محمد د پخوانی خاصدار او نوې پولیسو لخوا هغه ته پورپی خستونځو او په خپل ضرورتونو دوی ته باور هم ورکړه چې د دوی ټولې مسلې به هواره ولې شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
زموږ غل مشال ریډیو څخوري لممند جو د کورمی پر لور د کورمې د روغتیا ادارې تر ورشتونو وروسته د ناروغانو سمې درملنې په موخه د بیړنیو اقداماتو اخیستو پریکړه کړې ده. د کورمې روغتیایي چارو مشر ډاکټر عنایت الرحمن پر مشال لډیو ته وویل په بیلابیلو ځایونو کې وړیا طبي کیمپونه لګوي او د واورې ځپلې سیمې ډوګر روغتون ته دواګان رسوي. د سیمې خلکو د چارواکو د اقدام هرکلی کړی دی. په ډېر نور تفصیل د مشال لډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
د کور مې روغتیایي چارواکي ډاکټر عنایت الرحمن وای د سیمې په هغه ځایونو کې چیرته د صحت په لړ کې سہولتونه نشته هغلته روغتیایي کیمپونه بلګوي چې پکې د خلکو ویډیا درملنه بکیږي او بل دا چې ډوګر هسپتال ته دوایانې ولېګلو او مزید ډاکټرانو تعیناتي نه علاوه هغلته دوه امبولانس ګاډي به د بیړنیو حالاتو لپاره مستقل ولاړ وي.
لاغیر پارا مونږ خپل کنټینجنسی پلان جوړ کړو چې ایمبولانس اویلیبل وي، ډاکټر اویلیبل وي، او پاگی کی با ضروری میڈیسن یا اگر پلین ہوں گے ڈی سی سر اور ڈائریکٹریٹ سر شیئر کو پاگی کی منگ خپلی علاقے چولی چھ مخینے کی بھائی پوائنٹ تھی یوگا پا ڈوگر کی یوگا پا ابراہیم زئی کی یوگا مطلب رہے چپ علی زئی کی
بلخوا د شمکانی محمد عباس وای چې کدا سوشي نو ډیر خلک به ترې फायदा واخلي ځکه چې په ډیرو ځایونو کې هسپتالونه نشتا او چې په کم ځای کې هسپتال شتا نو هغلته سہولتونه نشتا او زیاتوي چې په دغه صورتحال کې دوی مجبور اول چې نورو ځایونو ته د علاج لپاره لاړ شي
د حکومت خدای یو خدام دې متفقانه ځا سره کسو خو سپدی کې څومره فیسیلیټیز دې صحت حواله سره څنګه اور کې موجود وي ځکه ځای علاقې کې ډېر اور کې غا خلک ساده تر اتلې نشي نو تکلیف دې خلکو ته
د تور نزون ملکی سخان اورگزی وای ک دغه شان روغتي سہولتونه د الشوزو پسما کې هم ورکل شو نو ډیره بخوی زکه چې یاد سیما یو نه هغو دا چې پکې خلک له سره ډیر متاثر دي او د هغو لپاره هیڅ داسې روغتي سہولتونه نشته
لکه په ډوګر کې فوټو اوري هغه کې درې فوټو اوري هغه د سې علاقې د هغه کې بالکل هیڅ قسم ته دا هغه یو میډیکل سٹور هم نشته دی نو کار کوي کې ولګي کې دا ډیره ښه خبره یو خلکو ته بسنه
د ذکر دا چې په تیرو سورځو کې واورو ابرانونو د ملک مختلفې سیمې زبلې دي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
زموږ غل مشال رادیو خبري په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږي په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال چارو پوهان وایي د اقلیم بدلیدو آبادی زیاتېدو او ځنګلونو وهلو له وجې یو شمېر نایاب ځناور مارغان او نور ژوي د ورکېدو له خطر سره مخامخ شوي دي د حیاتي تنوع پوهان وایي د ځنګلونو له وهلو سره د ځناورو او مارغانو د اوسېدو طبیعي ځای له منځه ځي نو ځکه هغوی هم مري شاین بنیرۍ په دې اړه راپور لري
د چاپیریال د چارو پوهان وایي چې د خیبر پښتونخوا په غریزو سیمو کې چې شل کاله وړاندې کم ځناور او مرغۍ په هغې کې د ځنو نسل د ورکېدو د خطر سره مخ شوې دي او د ځنو شپېره بیا ډېره لږه پاتې شوې ده په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سوات پوهنتون استاد او د حیاتي تنوع د چارو پوه ډاکټر حسن شیر وویل چې په نړیواله کچه د تودوخې د کچې لوړیدل او د ځنګلونو پرې کولو د ځناورو او مرغیو ژوند د چیلنجونو سره مخ کړی دی
تاسو پته ده چې نن سبا د ځنګلاتو کم بې دردۍ سره چې کټینګ روان دی نو دا ځنګل د دې لپاره یو کور دی چلو کور منگ وران کو نو ظاہر ہے چې دغه ځناور چې دی دا به خپل ځای پرې دی بیا کله د یو پلا سرغلې کله د بل پلا سرغلې کله د دې انسان په نقصان رسول بارانونه به ته مشو واوري به ته مشو انټنسټي په فلټ کې سیوا شو انټنسټي په یخ کې سیوا شو دا غي خو ډیفینټلی د نو یو خر دی په ان مل باندې تاسو وګورئ چې د نن یو شل دیس کله مخکې زمون په خو او شاو ځنګلو کې بادا دیور جو دغه اول فوجي
په پښتونخوا کې د نویات ځناورو او مرغیو کم قسمونه دي په دغه اړه د ملکنډ سیمې د ځنګلي حیات د سانګې مشر عبدالغفور وایي چې پښتونخوا په ټوله سیمه کې ځانګړی اهمیت لري ځکه چې د نړۍ ځنې ښایسته او نویات ځناور او مرغۍ هم د دې سیمې په ځنګلونو کې موندل کیږي
زمون سرا مار خور دے کم تجھے مختور کے منگا گھر سوا یو داغین انا و زمون سرا ائی بیکس تے برفانی کی تا کم شدا واورو پرانگ دے او دا عام چیتا دا کم تجھے من پرانگ وایو زمون سرا تور میلو دے خڑ میلو دے بدی صبح کی من سرا لیٹ من تجھے مرغ زرین وایو غدے بے گھر دے کلیش فیزنٹ دے د بونیر پسیما باندې زمون سرا گورال موجود دے داغین علاوہ د مونږ چور د سپورت هانټینګ وایو د زرکو د تور کارو د خړ د تنظری ادی بونیر او زمون سره چې کوم سودم وستم دی د کوهاټ سیمه ده دا زمون سره موجود دی
عبدالغفور نور ویل چې د منځنۍ اسیا نه کم مرغې د بحیر عرب لور تر الوزی نو د هغې مرکز هم د خیبر پښتونخوا سیمه ده نوموړي زیاته کړه چې لدې وړاندې د ځنګلي حیات د تحفظ لپاره کم قوانینو نو هغه نیمګړي وو خوز حکومت نوی قانون سازی کرده دا چه لمخه ده زنگلی حیات ده خوندی ساتلو حل زلی نوری چٹکی شویدی.
یو دا که چونکه ده وائلی پولیسنگ سٹاف دیر لگ دی نو ده کمیونیٹی سرا پا مختلف زیونی که ده شراکت داره پا منصوبی بجوری گی سبک جوری شویدی او دا غینه چه کم مختلف زریو بانی پا جرمانو بانی یا سپورٹس اور ٹرافی ہنٹنگ بانی پیسی رازی و پسولے کے باتیا روپے حکومت کے قوم لور کئی چیزیں مگر پتا حفظ کلاس میں کی شل بو کو صرف مینجمنٹ فیس ہے
دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په 14مه د سواد په مټه کې ځای خلکو یو ناویه تپړنګ په ډزو وښتو او مړ ک د دې سره سره د مرغیو نه قانون ښکار او د میانو د نیورو لپاره د زهریلا او چاودیدونکو موادو کارولو هم د دغه زناورو د ژوند سره سره انساني چاپیریال ته هم خطرې راولاړې کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو او انټرنیټ ترڅنګ د مشال رادیو د موبایل پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شي. د اپلیکیشن نوم مشال رادیو دی او دا تاسو د ګوګل انډراید یا اپل سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کولای شي. د افغانستان په ګډون هغو هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې په پیښ کې وژل شوي د شفاف پلټنو غوښتنه کړې ده. د کاناډا، برتانیې، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې پر دې موضوع بحث وکړ. تر غونډې وروسته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل تهران باید د وژل شوو کورنیو ته تاوان ورکړي. ایران وایي پوځ یې په غلطۍ د جنوري پر اتمه کیف ته تلونکې الوتکه ویشتلې ده. نور حال احمد تکل راکوي.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په خپل غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي د اوکراینی الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر 15 مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله: ایران باید د پی ایس 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي. داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو سم دستي ورسته راغورځېده. د الوتکې 136 سپرلۍ درلودې چې 2 تنه یې د ایران، 50 د کاناډا، 11 د اوکراین او 10 د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسي، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه وویل چې شفافې څیړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي. موږ په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسلی وشي. دا پیښه ډیره دردونکې ده. ایران د اوکراینی الوتکې له غورځېدو 3 وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په نښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی و. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې د سه شنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې 2 توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 14 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوي وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبه په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکې الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خبرې. د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د سهار لنه هو بیا د ماشام تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای سي. د غرمې یوه نیمه بجه سوه، ظفر خان به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر وای طالبان دي د تاوتریخوالي کومولو پر ځای اور بند کړي. دا خبر عبدالسلام رحیمي تیر مازدیګر تر هغه وروسته په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ویډیو بیان کې ویل چې طالبانو له امریکا سره د موافقې کولو په موخه د تاوتریخوالي کومولو ته غاړه ایښي. لسګونه زره فعالانو د وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې مذهب ته د سپکاوي په تور د پوهنتون د استاد د مرکزه ختم کړي. جنید حفیظ ته د پاکستان یو عدالت د دسمبر په 28 د مرکزه راولې غوښتنلیک درې اونۍ وړاندې یوې امریکایي فعالې څېړونکي هیلن هافز په انټرنیټ خپور کړی چې تر اوسه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې 30,000 زیات خلکو لاسلیک کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا باید له افغانستان د سرتیرو تر ایستلو وروسته هم په هغه هیواد ته ژمنه پاتې شي. دا خبره شاه محمود قریشي بیګا په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې ویغونډې ته په وینا کې وکړه. د هغو 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې وګړي تیر هفته په اوکراینی الوتکې کې وژل شوي په تهران نه غږ کړی چې د پیښې په اړه سمې خپلواک او شفاف پلټنې وکړي. په لندن کې تر پرونی کونډې وروسته د افغانستان، برطانیې، کاناډا، سویډن او اوکراین استازو دا خبره په ګډه اعلامیه کې کړې. امریکایي پوځ وایي د جنوري په 8مه یې په عراق کې پر پوځي اډو د ایران د توغندیو د برید وروسته یوله سرتېري د ټکان خوړنې درملنه کړې. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې په بریدونو کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی اوښتی. دا خبره د مرکزي کمان ویان کیپټن ډیل اوربن پرون په یو بیان کې کړې.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوري دی چې ظفر خان وړاندې کوي. استاد سپام د ونیز خبرونه تاند هلی پر لور راګرځوم. د میرمنو په اړه ونیز خبرونه تاند هلی کې د واک په نوم د شذلې ځنګړي تحریک د جوړېدو او کارونو په اړه د ځل خبري سوي دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی فرخنده اسد نورازی چورته غړسو تاند هلی ته.
تاند هلی
په دې خبرونه کې د واک په نوم د خزو د یو ځانګړي تحریک د جوړېدو او کارونو په اړه خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. واک تحریک چې د جوړېدو یو کال پوره شو، د پښتنو خزو لومړنی داسې تحریک دی چې په پېښور، کوټه او کابل کې څانګې او خزینه غړې لري. په دغه تحریک کې ښځې چې د ژوند د مختلفو شعبو سره تړاو لري ګډون کوي او د هر عمر ښځې یې برخه دي. د دغه تحریک مقصد ښځې پر خپلو بنیادي انساني حقونو پوه کول دي او دا چې څنګه په ټولنه کې خپل یو مثبت رول ولوبوي. که څه هم واک تحریک چې مشران یې ورته واک د ښځو تحریک هم وایي لا په خپلو لومړنیو مرحلو کې دی او ډېرو ښځو ته یې غږ نه دی رسېدلی، خو د تیر کال د دسمبر پر 1 نیټې په پېښور کې د یو کال پوره کېدو په وخت یوه لویه غونډه وکړه. د واک تحریک د پېښور څانګې یوه مشره کندیزا پی چې له افغانستانه ده او په پېښور کې ژوند کوي ته دغه تحریک ته مقصد په اړه وایي.
د واک تحریک د جوړېدو مقصد د پښتنو مېرمنو ته سیاسي، سماجی، اقتصادي شعور ورکول دي ترڅو پښتنې مېرمنې خپل وړتیاوې مخې ته راوړي، او یو مقصد دا هم دی چې د پښتنو مېرمنو یووالی دی. په دغه تحریک کې د ډیورن دواړه اړخ پښتنې ښځې ګډون لري. دا تحریک به د په هر هغه ناوړه دود چې پښتنو ښځو حق حقوق پکې د منځ زی اواز پورته کوي او حدودونه به ساتل کیږي او هغه ته به وده ورکول کیږي. د دې تحریک ته جوړېدو یو کال کیږي. موږ په دې یو کال کې وتوانېدلو چې د دې نورې څنګه هم پرانیسو، لکه د مثال په توګه موږ په جنوبي پښتونخوا کې هم د دې یو څنګه پرانیسته ده چې هلته زمنګا شفا کاکړه، زمنګا خور شفا کاکړه مشري کوي. او د دې درې میاشتې مخکې موږ کابل کې هم یو څنګه پرانیستله چې هلته هم زمنګا ډېری تکړه پښتنې خويندې ګډون لري، لکه د مثال په توګه ماریا توتاخیل ده، برېښنا صافی، ناهید منګل، سپیشل زازی او همدارنګه نور ډیری پښتني خوندې زمنګل ته پکې ګډون لري. دا تحریک به منګه هڅه کو چې دا تحریک به په هر هغه ځای کې پراخ کو چیرته چې پښتني میرمنې آباد دي. واک تحریک د نورو ادارو نه ځکه مختلف دی چې دا یو تحریک دی د پښتنو میرمنو د خوا نه جوړ شوی دی. دا د کوم این جی او یا د کوم بل ادارې پروجیکټ نه دی، دا به نمایشي کار نه کوي، دا به تل د پښتنو ښځو حق حقوق لپاره آواز پورته کوي. او دې کې به پښتني میرمنې چې د هر شعبې سره تعلق لري دې کې به ګډون لري او پښتنو ته به کار کوي.
د واک تحریک د خیبر ضلع یو مشره ممانه اپریدی همدا ممانه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې واک د ټولو پښتنو ښځو یو ځانګړی تحریک دی چې پښتني یې کله هم غړي جوړېدای شي.
واک تحریک د پښتنو میرمنو خپل ذاتی یو تحریک دی چې موږ د یو کال کېږي چې جوړ شوی دی. د کومګ ګورو د سندیانو ښځو خپل تحریک شته، پنجابیانو ښځو خپل تحریک شته، خو پښتنو ښځو خپل یو ذاتی تحریک نه لرلو. باید خو حصہ پاتې شوي دي که هغه د میرویس نیکه نه واخله د باچا خان پورې څومره تحریکونه دي، د ښځو خپله غونډه خو اچولې ده دغو تحریکونو کې، په لیک لوست باندې، په مزاحمتي لاره باندې، خو دغو خپل ځانګړي او د میرمنو خپل تحریک نه لرلو. دا واک تحریک د پښتنو ښځو د ډیورنډ د پل دواړه اړخ ته چې کومې پښتنې میرمنې دي هغو تحریک دی.
ممانه پردی وای پر روان وخت کې بعد وی کوشش کوي چې د واک تحریک واک اختیار او کارونه نورو سیمو ته وغځوي او زیاتې پښتنې پکې برخه ولري.
را روان وخت لپاره مونږ چې کوم پلانینګز دی هغه مونږ به سټډي سرکلز ارینج کوو چې اخ کې د ښځو لپاره ښځو ته د سیاسي شعور مونږ ورکو، ځکه چې یو کوم پرمختګ لپاره سیاسي شعور لرل ډیر ضروری دی. او که مونږ ګورو مونږ ښځې د سیاسي شعور نه د سیاست نه ډیرې لرې ساتلې دي، نو مونږ به د ښځې د خپلې پښتنې میرمنې چې دي سیاسي شعور به ورکوو چې یا د خپل قوم پرمختګ دپاره هغه شي، هغو د سیاست نه خبر شي څه روان دي، صرف خبر نه چې دغو سیاست کې خپل حصہ واخلي، ځای جوړ کړي او را روان نسل دپاره دی چې دی لدیارې ازادي کې.
بلخوا کندی صاحبی د واک تحریک په اړه وایي چې دا د پښتنو ښځو یو داسې تحریک دی چې دوی به په آینده کې نورو سیمو او برخو ته غځوي او دا شان به پکې د ښځو د مسلو، ژوند جواک او د ښځو په اړه د مختلفو دودونو او دستورونو په اړه غږ پورته کوي.
د واک تحریک مقصد دا دی چې د پښتنو ښځو سماجي، اقتصادي، سیاسي شعور ورکول دي. او یو مقصد د پښتني ښځو یووالی هم دی. دغه تحریک کې د ډیورنډ دواړو اړخته میرمنې ګډون لري. دغه تحریک به په هر هغه ناوړه دود او رواج چې د پښتنو ښځو حق حقوق پکې په خلاف وي آواز پورته کوي او د پښتنو ښه دودونو ساتل او وده ورکول دي. او دغه تحریک به په هر هغه ځای کې وي چیرته چې پښتني میرمنې آبادی دي. دغه تحریک به موږ هغه ځای پورې پراخو. واک تحریک د نورو ادارو نه ځکه مختلف دی چې دا یو تحریک دی، دا د پښتنو میرمنو د خوا نه جوړ شوی دی، دا د این جی او یا د کوم بل ادارې حصه نه ده، دا به نمایشي کارونه نه کوي، بلکې دا به د پښتنو ښځو په لپاره کار کوي. او دې کې به د پښتنې ښځې چې په هر شعبې سره تعلق لري دې کې به ونډه لري، ونډه به اخلي. نو موږ هڅه کوو چې دا په کلو بانډو کې دا پراخ کړو.
په تیر یو دیرشم دسمبر په پیښور کې د واک تحریک په غونډه کې کڼو ښځو برخه واخیسته. دوی په خپلو ویناګانو کې ویل چې باید ښځې د خپلو حقونو نه خبر شي او د سیمې پر سیاسي حالاتو هم خپل غږ پورته کړي. د واک ته کلیزې د غونډي ورسته خزو په دغه وخت په لری روایتي خوشحالي هم وکړي. د واک تحریک په خیبر، سلی او پیښور کې د خپل حالو زلو په اړه مماړه اپریدی وای.
خیبر کې مونږ ملګری خوشته دي، خو خیبر کې مونږ سره یا بقاعده تنظیم سازی نه دو شوی او مونږ دا غدي پلانینګ زمدادي چې ان شاء الله دا را روان فروری کې به مونږ بقاعده په خیبر کې هم تنظیم سازی کوو او عہدیداران به ټکو. بقاعده به مونږ د خز مرمنې د خیبر ضلع کې د عہدیداران هم ټکو. په خبر کې چې وګورو مونږ د خپل تنظیم په خبر کې ډیر مضبوط دی او الته چې دی مونږ پکې د اوس تیر څو ورځو پهل مونږ کلیزم خپل منځله چخ کې یو نیم سل څه کم څه زیات یو نیم سل ښځو ګډون کړی او دا ډیره غټه خبره وه. دا څه این جی او پروجیکټ نه دی، نه فنډینګ وندې راغلي دي، دا نه هغه دا ټولې هغه ښځې راغلي وي چې هغو غاړي چې د پښتني مېرمنې مخکې لاړ شي، هغو د مسلې حل شي په سیاسي توګه باندې، په د هر یو لیول مسلې چې وي هغو حل شي. دخکې مونږ سره دا چې کلیزه مونږ منزلې وه هیڅ فنډینګ ودانه، مونږ ټولو مېرمنو چې د وخت تحریک والا غړي یو مونږ ټولو په خپله یو بل کې مرسته کړې دو او مونږ دا کلیزه ډېره خوندوره منزله. نو دا کوم چې این جی اوز وي هغه صرف پروجیکټ پورې محدود وي، د ښځو حقوق د پاره کار کړل بیا هغه ورک شي، خو یو تحریک چې دی هغه پروجیکټ نه وي، هغه یو موومنټ چې وي ریولوشنری وي، ایولوشنری وي. خو دغه کې به ټایم لګیږي، دا به ډیر سلو وي، خو دا به ختمیدونکی نه وي. دا به پکې مونږ دپاره هغه خبرې پلس پوینټ چې دا تحریک چې وي تحریکونه ختمیږي نه، تحریکونه مخکې ځي، نورې لارې جوړوي. او دا که مونږ وګورو این جی او پروجیکټس چې دي دا ختمیدونکي ولې دغه صرف پروجیکټس پورې کار وي ایجنډا او هغه
د واک تحریک د تنظیم سازی او پاینده کې د دوی د کارونو په اړه مماړه اپریدی وای.
د مونږ د واک تحریک بنیادی ایم یا ګول مقصد دا دی چې مونږ د ډیورنډ په پولې دواړه اړخه چې کومې ښځې دي هغو حقونو دپاره اواز اوچت کړو، کوم ظلم هغو سره کور کې دننه کیږي، کوم ظلم هغو سره کور نه بار کیږي، اخ دپاره اواز اوچت کړو، مزاحمت وکړو، احتجاج وکړو. لیک لوست په سبب احتجاج وندې ټیکو سبب په لیک لوست باندې مونږ به د مونږ مقصد دا دی چې د ښځو کومې پښتنو ښځو کومې مسایلې وي د مونږ په لیک لوست باندې، په احتجاج باندې، په سیاست کې هغه خبره کړو باندې، هر چې مونږ ته پلیټ فارم ملوېږي چې هلته مونږ د ښځو د مسایلو چتو په هغه باندې اواز وچتو او هغه دپاره کار کوو. واک تحریک کې مونږ سره سیاست مدار، ژورنالیسټان، هنرمندان، آرټسټان، سټوډنټس، هاوس وایف، هر فیلډ والا، هر عمر والا چې دي مېرمنې شته دي. او مونږ دا واک تحریک کې دننه د ښځو له خپل کلتور کې دننه خپل حقونو ژغورنه کولای شو. د په یوځای مونږ یوځای شوي وو چې کله د ښځې یوځای شي، ښځې د مونږ پښتني ښځې په تاریخ کې د ډیرو تحریکونو حصه خو پاتې شوي دي، خو ذاتي خپل یو تحریک نه لرلو. اوس دا واک چې دی دا د پښتنو ښځو خپل تحریک دی، دغو په د خپل کلتور کې د نه خپل حقونو ژغورنه کولی شي. که وګورو په مونږ پښتنو کې ډېرې ښځې اتلانې تیرې شوې دي، کالف جان خټک وي، کملالی میوند وي، خو تیرې شوې دي خو ډاکومنټ شوي نه دي. مونږ دا تحریک دا مقصد هم دی چې مونږ کومې د پښتنې مېرمنې اتلانې دي هغه ډاکومنټ کړو، څرنګه مونږ د پښتنه سړي اتلان ډاکومنټ شوي دي، د کوم چې مونږ تیر شوي دي مونږ هغه هم ډاکومنټس کړو، ڈاکومنٹ کو حکم چې دا خزے اتلانی روانی دی دام ڈاکومنٹ کو
داندے ہلے
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ ډیر انټرست
لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تلی
زه باقاعده الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دی نو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیاب او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هله اوریدونکو دا او د دې اونې تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
زمو ژغله مشال رادیو څخوري او نيز خبرونه تاندې هلي مواورده او ساس پام دی ویبلی او نيز خبرونه ټولنيز شبکې او سخدريزي پر لور را ګرځوم. نن په ټولنيز شبکې او سخدريزي خبرونه کې د سخدريزي ډلو پر طریقو او د جالي خبرونو او معلوماتو لالاري د پیغام پر رسولو ژغېدلیو. په خبرونه کې به واوري چې پر ټولنيز رسنیو ځوانان څنګه د سخدريزي ډلو تر اغیز لاندې راځي. خبرونه په امیر ساحل جوړ کړي چې تاسو د هر جمعه او خالی پر ورځو اوریدلای شئ.
سختري زړلې د ټولنیزو شبکو له لارې خپل پیغام څنګه رسوي؟ آیا ځوانان پر ټولنیزو شبکو د ناسم او جالي خبرونو او د سختري زړلو د پروپاګاندي زیات ښکاریږي او کنه د هر عمر کسانی تر اغیز لاندې راتللی شي؟ په پاکستان کې ولې خلک پر ټولنیزو شبکو د سختریزه ډلو اثر قبلوي دا او نورې پښتنې نن د ټولنیزو شبکې او سختریزي خبرونې موضوع ده. لمشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختریزي
د ټولنیز شبکې او سختریزي په تیر خبرونه کې مو په اروپایي هیوادونو کې د سختریزي ډلو پراخېدو او پر ټولنیزو رسنیو د هغوی فعالیتونو په اړه معلومات ترکړل. اوریدونکو تاسو خبر شوې چې شنون کې وای په اروپایي هیوادونو کې هم حکومتونو د خلاص او سختریزي ډلو فعالیتونو ته زیات پام نه وکړي.
د دې یو غټه ستونزه په غرب کې دا و چې د دې په تیرو شپږو کلونو کې البته زیاتره یې د تمرکز په دیو چې د سره هم کولای شي چپی ډلې او اسلامي ډلې د کنټرول لاندې راوړي.
ځنې په هان وای حکومتونو ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو د سغدري زړډلو د پروپاګاندي مخنیوي اقدامات وکړي.
حکومتونه دي باید هغه کسان چې دغه سي افکارات خبروي د غېدي کنټرول دي باید کی ځکه چې ځینې سیرومو کودلې ده چې دغه افکار چې دلته خبريږي او د تاوتریخوالي افکارات چې دلته په ټولنه کې خبريږي دا په مجموع کې هغه ډېر کم فیصدي ده چې د فیسبوک او ټویټر نه استفاده کوي.
خو په هانو په تیر خبرونه کې د پاکستان په څیر هیوادونو په اړه له احتیاط د کار اخیستو سپارښتنه هم وکړه.
په خیال مې اس آرګومنت کو بہت ध्यान से استعمال کرنے کی ضرورت ہے.
زما پان دا دلیل باید په ډیر احتیاط ورکو ځکه چې دولت یا ریاست بیا پر ټولنیزو شبکو بریت کوي او په دې پلما سم او ګټور اوازونه هم غلي کول واړي.
شنونکو دا هم راتوبل چې د پاکستان حالت له پرمختللو هیوادونو ځکه هم جلا دي چې په هغه هیواد کې نه یوازې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه دي بلکې ریاست هم پتیرو لسیزو کې د جنو خلاص او مذهبي سختريزه ډلو ملاتړ پاتې شوې دي.
پاکستان میں صرف طالبان نہیں اور گروپس بھی ہیں.
په پاکستان کې اوازې طالبان نه نورې ډلې هم شته. هغه ډلې چې د ریاست په لوي دي د غړو او مشرانو د ټولنیزو شبکو پانی هیڅ کله نه دی تړل شوی.
خو پر ټولو غواخونو سربېره په هان غړي چې پر ټولنیزو رسنیو د خلکو باس باید دوام وویني.
نوی ټکنالوژي ہے اور
ګور ټولنیزو شبکې نوی دي. خو زدا غنم چې مونږ باید لیو بل سره خبرې اترې وکړو ځکه چې که بحثونه شي مسئلے نه هواريږي.
چونکه جب تک هم ایک دوسره سے بات نہیں کریں گے مسائل کا حل تو نہیں ہے نا.
نن په خبرونه کې پر ټولنیزو شبکو د سختریزو ډلو او کسانو د فعالیتونو په اړه باس نور غځو. اوریدونکو د دې خبرونې په تیرو برخو کې مکتپوهانو ویلي چې سغدری ځا او خلاص ډلې اکثر پر ټولنیزو رسنیو درواغ او جالي خبرونه خبروي او دا معلومات بیا تر لری لری پورې رسیږي. دا هغه لار ده چې سغدری ځډلې د خلکو توجه ځان ته د جذبولو او بیا په فکر او نظر کې د بدلون لپاره کاروي. په اسلام آباد کې د انټرنیټي ازادۍ او ټولنیزو رسنیو په اړه کارکونکو ادارې بولو بھی مشر اسامه خلجه وایي د دې لامل دا دی چې پر فیسبوک، ټویټر او نورو شبکو هر کس چې څه وغواړي خپرولی شي.
انټرنیټ باندې کوم وګورو نو هر قسم ته خبرونه راځي. دا وجه ده چې باندې څو کم سم لیکلی شي په فیسبوک باندې، په ټویټر باندې، په انسټاګرام باندې، ټول باندې. نو دې کې چې دې د دروغنو خبرونو ډېر زیات لوی مسله ده.
یو ټا کلاوسن د امریکا د برنډایز پوهنتون د نړیوالو اړیکو او همکارۍ څانګې استاد او څېړونکی ده. نوموړی په 2014 زیږیز کال کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالو تر ظهور وروسته د هغې ډلې پر انټرنیټي فعالیتونو یوه څېړنه کړې چې په سټډیز ان کانفلیکټ ان ټیررزم ژورنال کې خپره شوې. په دې لیکنه کې نوموړی ښیي چې څنګه د اسلامي دولت ډلې غړو او خواخوږو د ټویټر له لارې پروپاګنډا کوله او په غربي هیوادونو کې خلک له ځان سره ملګري کول. یو ټا کلاوسن وایي اکثر خلک ګمان کوي چې پر ټولنیزو شبکو چې هر څه خپریږي رښتیا وي، نو ځکه هر ډول معلومات په اسانۍ جذبوي او مني.
موږ دا نظر لرو چې ټولنیزې رسنۍ د کروالي پر اصل ولاړې دي، خو واقعیا داسې نه ده، ځکه چې اوس د بیلابیلو ډلو او شبکو لپاره دا خورا اسانه شوې چې ځان پر انټرنیټ منظم کړي او بیا داسې یو نظام جوړ کړي چې ورسره ځان پر ټولنیزو شبکو لوی او مهم وخی. دا سمه ده چې موږ په تیرو څو کلونو کې له دې باخبره شوي یو او تر یوه بریده هوښیار یو، خو حقیقت دا دی چې موږ اوس هم په ډېره اسانۍ په دام کې ګیریدی شو او ګیریږو، ځکه چې موږ په دې وهم او خیال کې یو چې پر ټولنیزو رسنو چې څه لولو هغه کره او رښتیا دي.
یو ټا کلاوسن وایي څېړنې ښیي چې ځوان نسل تر یوه بریده په اسانۍ پر هرې خبرې باور نه کوي، خو بیا هم پر ټولنیزو رسنیو د سخدریزو ډلو تر اغیز لاندې د راتګ له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې پر ټولنیزو رسنیو د معلوماتو د کاروالي نظام زیانمن شوی دی.
زما په اند نوی نسل د پرلیکا یا آنلاین موجودو شبکو لوري ته زیات مایل دی او کاروي یې. په دې توګه هغوی د غولېدو او د نظر بدلېدو خطر ته زیات مخامختی. خو په این وخت کې زه دا فکر هم کوم چې ځوانان په اسانۍ پر خلکو او آنلاین لیکنو زیات باور نه کوي، خو بدبختانه دا غوی لدې کم باورې سره هم مهاله دا غوی د ذهن او فکر سمولو او د کره معلوماتو ورکولو ډېرې لارې نشته. نو موږ اوس مهال وینو چې پر انټرنیټ او ټولنیزو شبکو د حقایقو او واقعیتونو د جاج، تصدیق او کروالي نظام د ماتېدو په حال کې دی.
دا اسامه خلجی په خبره په پاکستان کې ستونزه ده ده چې داسې ډلې موجود دي چې د حکومت تر بندیز لاندې دي، خو پر ټولنیزو رسنیو بیا هم فعال دي، پاڼې لري، ګروپونه لري او خپل پروپاګاندا پر مخ وړي.
سر خبرونه رپورټونه داسې ډېر راځي کم کې چې داسې تنظیمونه دي کم چې خلک په غلط طرف وړي، چې هغې دهشتګردي کې هغې ته استعمالوي، ځوانانو ته استعمالوي، خلکو ته استعمالوي. نو په انټرنیټ باندې هم کافي چې دی هغې کارونه کوي او خلک یو ځای کوي. اور دې باندې یو رپورټ مې دوه کاله مخکې چې دی ډان اخبار کړی و، کم چې کې چې هغې کتل چې ډېر داسې تنظیمونه دي کم چې پاکستان حکومت په خپله بین کړي دي، خو د هغې چې پاڼې دي په فیسبوک او ټویټر باندې اکټیو دي هغه لا بند شوي نه دي. حالانکه چې نور قسم ته چې کم پاڼې کم چې د حکومت تنقید ذات کوي دا هغه پاڼې لري شوي. دا مې یو ډېر لوی غم خبره ده.
د انټرنیټي شبکو د چارو پوه او مدني فعال اسامه خلجی وایي دا سمه ده چې ځوان نسل پر ټولنیزو شبکو د سخدریزو ډلو تر زیات اغیز لاندې راځي، خو دا هم ده چې د هر عمر خلک د درواغو جالی معلوماتو، افکارو او نظریاتو ښکاری دی شي. خلجی زیاتوي په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو خلک ځکه هم د سغدری زړلو تر اغیز لاندې ژر راځي چې هغوی په خپلو خبرو او پیغامونو کې له مذهبي مثالونو کار اخلي.
هر قسم خلکو باندې اثر دی، سازش شي، دا څنګه تاسو ویډیوګانی وایي کې دا څه چې دی هغه استعمالي هم داسې مختلف خبره لکه د مذهب خبره به پکې راولي، چې د مذهب خبره پکې راشي بیا خلک چې دی ډېر زیات جذباتي شي، او د کسې چې دی نور داسې د غیرت خبره پکې راولي، د غیرت او مذهب استعمال چې کیږي نو دا غیر د لاسه بیا خلک چې دی زیات هغه خبره حصہ غشتلم شروع شي داسې تنظیمونه سره.
پوهاند کلاوسن وایي پر ټولنیزو رسنیو د پروپاګاندا، درواغ او جالي معلوماتو موجودیت او خپرېدو پر خلکو او پر ځوانانو دا اغیز کړی دی چې اوس مهال د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې سیاست د بدرنګ رنګېدو په حال کې دی او خلک د مکالمې پر ځای تاویلی ماویلی کوي.
زما په نظر دروغ او جعلی معلومات پر عقل ولاړ سیاست او د مکالمې یا بحث دوت ته لوی خطر پېښ کړي. همدا یو وجه ده چې موږ له یو بل سره د خبرو پر ځای غوسه کیږو او چغې وهو. پر ټولنیزو رسنو خلک اکثر داسې لار نه مومي چې ور باندې سرکینی او خبرې وکړي. زما په اند داسې یوې لار موندل خورا مشکل شوی دی.
د برنډایز پونتون استاد او څېړونکي یوټا کلاوسن وای اسلامي دولت ډلې د ټولنیزو شبکو نوي تخنیکونه وکارول چې تر هغه وروسته نورو ډلو او ان حکومتي ادارو هم هغه لارې استعمال کړي. نوموړي زیاتوي د ټولنیزو شبکو اثر دومره پراخ دی چې عامې ورځنۍ رسنۍ هم مواد د خپلو خبرونو موضوع ګرځوي.
خلاصی سغدریزی هغه تکنیک کاروي چې اصلا اسلامي دولت ډلې په لومړي سر کې استعمال کړ. موږ هم دا راز وینو چې ځینې ادارې او حکومتونه هم پر ټولنیزو شبکو د متبادل فکر او نظر دودولو هڅه کوي او د پیغام رسولو تکنیکونه کاروي. دلچسپ خبره دا ده چې اسلامي دولت ډلې او اوسنۍ تشپنوم ولسپالې او خلاصی ډلې ټولنیزې شبکې د رسنو توجه ځان خواته د جذبولو لپاره کاروي او رسنۍ دې ته اړ باسي چې پیغام یې خپور کړي. لکه دا اوس چې زه او ته پر څه خبرې کوو، همداسې رسنۍ هم اکثر پر انټرنیټ راغلي خبرې او هغه شیان خپل موضوع ګرځوي چې سخت دریځو ډلو خپاره کړي وي. زما په نظر عامې رسنۍ تر اوسه پوره نه دي توانېدلې چې د داسې موادو په اړه څه اقدام او غبرګون وښيي.
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سغدریزی نننې ورځې په خبرونه کې مو اوریدل چې ټولنیز رسنۍ کې یوې خواته د باس او د خلکو د رابطو مهمې سرچینې دي، نو بلې خواته پر همدې شبکو سغدریزی ډلې ناسم جالي او درواغ معلومات خپروي، پروپاګاندا کوي او د خلکو توجه ځان ته جذبوي. په خبرونه کې راته پوهان ویل چې پر ټولنیزو شبکو د بیلابیلو سغدریزو ډلو د پروپاګاندا اصلي هدف ځوانان وي، خو د هر عمر خلک ورڅخه اغیز قبلولی شي او دا چې پر ټولنیزو شبکو د حقایقو تصدیق هم مهاله نظام ځکه هم نشته چې هر کس چې څه وغواړي ورباندې خبرولی شي. تاسو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې ټولنیزو شبکې په تیرو کلونو کې دومره مهمې او بانفوزه شوې دي چې عمومي رسنۍ هم تر اغیز لاندې راغلي دي. راتلونکو نوې ولو پوهانو سره باسته دوام ورکړو په مخه مخه.
ټولنیزی شبکې او سخدریزی
او نه